با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح به وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستوری مشهی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په تخار کې د یوه ښوونځي د 19 زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرونی حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلی. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې په تیرو 36 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور اټاپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 18 تر 23 او بیا د اکتوبر تر له 19 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایه ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایه ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایه اچولي د 1,803,102 تنو رایه د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 16,268 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 16 نیټه ترسره شوي ټاکل شوي. لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 23 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیه پولیس ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیار لس ملکی وګړي وژل شوی. دا خبر د ترکیه چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکی وګړي ټپیان شوی. چاودنه د تلایاب په ښار ګوټ کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملي شول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوی چې انقره د کردستان له پیکیکی ګوند سره تړلی او ترهګر ګڼي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیز ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کیدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 8 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو رئیس وبخیل له وکلنو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې دی و اوکرایني موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکرایني برخې دی و موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکرایني پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جيمي فلاي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبريالانو د هغوی د کار په خاطر شار اچولا او غوی ته تهدید منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکرایني برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکونکو اوس مهال د اندري پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورت جوړوي. له دې عمل اندري پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرلان ته خبرداري ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې 8 بجې او 2 دقیقې دي وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې و خوندي. د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په یو تحلیلي راپور کې به واوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي.
هغه د سنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري و د درسیر د منځه ځي.
د اروزګان کندهار لویه لاره تر اوسه نه امن ده.
تماشور څخه شته کیږي هلته وژل کیږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو هم پرده پورته کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه او وزي او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1.5 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي پکې ووژل شول. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پیګار رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوزر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیښې په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډيري برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو وراچولې و. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې و ماشومان وژل سوي ول. در هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لستنه زخمیان سول.
د غراس پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د دې ولایت د امنیې قومندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوي ویل شوي. په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایش په خوانی مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایش د خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمیر ډلې له دایش سره یو ځای شو او په افغانستان په یو شمیر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمیر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د دایش ډلې فعالیتونه کمزور کړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د دایش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول لهم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندی ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دایش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لهم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د دایش جنگي ماشین ټکنۍ او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په شرق الاسد کې او هم په دغو سیمو کې د دوی کوم پلویان لري، د ده وزن د ده د دې په روحیاتو تاثیر کوي. د دوی هغه د تنګیل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبری او لیدرشپ د منځزي راتلې دا تاثیر لري.
د افغان حکومت په خوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هموایي چې د بغدادي مړینې بعد د ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي، نو موري ازادي رادیو ته ویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي، او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوس مهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبینی نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جا به جایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازی د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري، حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لویه ضربه وبلله او ویل دا بنه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپل مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې، خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودري کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چانه دی منلی، خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کیږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی، خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي، او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې یې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي، چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي، پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناتو جګپوري ملکی استازي نیکولاس کې په بروکسل کې له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار اته بجې او شل دقیقې دی. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوی ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځي نه تنست کوونکې وشل شول. د ماشومان هغه محل د ماین چاودنې وشل چې پلی خونځي ته روان وو. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول طالبانو دغه تلارو کې ماینونه کې خودل. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوي ماشومان له نهو تر دولسو کلونو پورې عمرونه لري او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته ویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پر له پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې ولویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2500 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکی مرګ ژوبله زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نهو تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وشل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې وشل ورزه او یو نړیواله ورزنې لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوېږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند نیمه وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شوی د مخاطر دی د افغان ټیم روزن کې پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لار ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزن کې پتو غي کار کړي. نو مولي سکال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو ورسته چې افغانستان په کټولې لوبي وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزون کې پتوګال دنده استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مخکې په لوی لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکی وګړو د مرګ ژوبله په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې رسکال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوې او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کال کېږي چې د اورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار هیڅ دولتي کارکونکو تا ګراته غنسي کولای او کغواړي چې د حواله لارې کومبل ولایت لاړسي نو مجبور دي لمړی کابل او بیا په پام کې نیول سوی ولایت ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اورزګان او قندار پر لوی لار کې ریدل ورته ل پلیسيرات څخه د چریدو په شان ښکاری. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم لټاکلي بیل وړسوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم. کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي دي. هغه په مشهور سکشته کې چې هلته وژل کېږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی پال فضل احمد بشرمال وای په تیر ولسمشر زو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادلاري نام نیو. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنه کړې وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونه و تل خو عملی نسوه.
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر وزګان کې سرمایه گذاری وکي یعنی د اقتصاد لنګاڅخه د روغتیا لنګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د ورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لار د ورزګان په مربوطاتو کې امنده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یاد لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دیاړ ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل پلان کړی دی ان شاء الله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار به بېرته خلاصه شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته شي لار ونې
د ارزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدي ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبر اعلان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ شکنجې او زنداني کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرش جلال زی راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغه ویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکو په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووجل سول. موږ هغه کو چې د ژورنالیستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول هغوی ته غواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنوی ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبريالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې شپږ د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل شوی دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبريالان له ټولو غواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دواړو لور لخوا وجل کیږي دواړه خو باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي سن الله برگزیل لشکرګاڅ خلکلي وسلوال جنگی ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلی چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو او دواړو خواو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني او هیڅ د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لارې مو راستولو کور مو ودان پیغامونه تل درته لولو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی وګړو وژل کېدل او غندل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل پرون یوازې د ماین په 314 کې شپاړس ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشو چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي پکې وژل شول په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پورې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د 14 له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شول په 14 کې چې د تل ایاب په ښارګوټ کې یو بازار ته نږدې شوي د غراز شپاړس ملکي وګړي ژوبل شوي دي د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي وو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې د آزاد اروپا آزادی رادیو د اوکراینی برخې دی او موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین د پارلمان یو پخوانی غړی اندری پورنوف خبره کړی او خبرداري ورکړی چې د دې ادارې د نورو خبرلانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې به هم لوستلی شئ ازادي رادیو اوري د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونې کوو د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خپرولو ته چمتو دي د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی مخکې له دې چې حقیقت څه دی پروګرام واورئ لومړی پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورېدو ته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بل خبرونه ته هر کله کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبه لوی ستونزه ده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې ایبه دند ځان ته پیدا کړي خو لای پیوی مناسبه دندې د مقرره دو ارمان نه ده پوره شوی دا اونې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي
په خپل ندی ستونز کړیدلې په ما راغلي د داوود هم په همدې ستونز کې
دا تجارت نه دا سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول دا ته پیسې درکې همدې شنه درکې
څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه کوم خپل مدیریت څنګه مختبول
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبر خیلې وړاندې کوم په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي
The
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چې ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده، دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي، دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربرون زکام راسم یا هغه پورته زکات یم، دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پورته سو، یا د مانې مماز دي مانه پورته سو، یا د خاله زوی یعنې اماز زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کارچواني کوم، داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قربانې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وی ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده چې څنګه کولای شي دغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون استفاده وکړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو تر هزار سره ولري اډیا ولري، خو اډیا ده سر دا اډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان یو دوست یو اشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي، ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما اډیا به ایستایي ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه پیلوي، خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم شي ولې په دې ارزښت دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یوه ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دې عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق ورکې دی غیر دی او د ما ایدیا پر کوي کته تی وایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو پټوله کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایدیا او دوم ایدیا ناکامه ما ول دوم ناکامه کړي او خود ریم ډیر ښه کامیاب کم یو دلیل دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبندې کټه واخستا او دا فکر مربن نه وکړ سی واځي اول ایدیا ولاړه ډېر وخت اول ایدیا کله ممکن خلنه ته چونه کې مونته د نورو ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلی اوس خود د ټکنالوژي زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولې شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه تعقیب کوي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو لکارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کولی چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوخت شي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی به پیسو هم کولی شي او کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړی
تاسو فکر وکړئ شته یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چي دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ور باندې واخلي په کرایه ورکړي دا هم یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي او هغه د حل لار اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه توګه دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 افغاني جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا ته اکثرا د نمونه یادی مارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده اما د ایدیا دونه موافق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام د ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم شاید یې لرم ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي
اکثرا ځوانان دي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري دوی خوښ دي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر کوو درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول چې نورم فکر درته ایجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوهې چې دا ایدیا دې روشته هم تطبیق ورده کنه ده اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی دی اول دده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دومره خبره په انټرپرنورشپ داده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولی چې وشه ایدیا مګر ماغه په تجارتی قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته د ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان داسې چې کله آیډیا لري اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې اوسي، پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه شي، خصوصاً هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپېژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل آیډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي چې جرأت وکړي. که تاسو وبیریږي چې دا کار نه کېږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کېږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی د تاند چنګ خبرونه، تر بیا خ وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو، هغه قانوني بڼه ورته آماده نه وه. موږ وتوانېدو چې هغه قانوني چارچو ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږي حقوقي چارچوب دی ورته جوړ شي، او هغې نه بعد دی ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو معدن یا کانونه ورکړئ قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایټو برخه کې اعلان ته ورکړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کی، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوسمهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو بعد رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي، او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده، او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکي موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای اقتصادي ته، شورای اقتصادي هم د نظر نه تیری، بیا په اخره کې کابینه ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه د سکړې د چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو، د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سول، لکه د مساینک، لکه د حاجیګاک او د ځین نور.
د مساینک په اړه باید وایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې د غوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره اقتصادي ته لیږل ده. په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی دې ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شوه د حاجیګاک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په را روان هفته کې ګزارش آماده کیږي او شورا علي اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته بیا اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که درلو دعوت د قانون وزارت په خوانه او چارواکو داسې ویډیو چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانون شدي استخراج پیل سی ول تر اوسه نه دی پیل سی. دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي.
غټ قراردادونه مادن برخه چې د یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کالو درې کالو کې اکتشاف مرحله ختموم. ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي، تابان د ځمکې لاندې جیولوجي ده، او د هغې هغه مغلقوالی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو، تابان قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منځوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، او هغه غیر قانوني استخراج دی، او حتی ویلی سو چې قاچاق د معدنو یا د قانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې دپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې 2-4-5 ولایته سروې کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته ګزارش راوړي دی کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي، که هغه من قرارداد ته ورکو، طبعا د هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو ته د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې، تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده، اوس منګه قراردادونه پلاکونه جوړ کړی دي نږدې وختو کې ان شاء الله قرارداد ته
ورکړي. یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنچیر کې د کانی موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج او په بدخشان کې او دغه راس پلوګر کې چې اوس هم معلومات اخیستي دي په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنچیر نه نیولې تر لوګر پورې پنچیر ته منګه یو طرحه چې د رئیس له خوا نه منظور شوې ده په پنچیر کې د زمردو قانون دي چې منګه را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی کچیر اعلان ته ورکړل شو قرارداد او شو ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي او پنچیر امن ولایت دی هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم دغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. منګه خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کو منظور مو کو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
د یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغه هم د په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي نو هغه اکثر وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغه کار کوي او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څو وخت به مونږ خو اواید له قانون څخه ولرو او هغه تر ډیره په تخنیکی مسایلو باندې بحث نه کوي چې کله خبره کیږي هغه د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حد پورې خود کفایت ته ورسیږي له معدنو څخه به دومره پیسې څو وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنکړل شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فلحال یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچنده شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بل مهمه برخه چې اکثره د رسانه او د نظر نه ولیدلې هغه د نفت او ګازو برخه ده. موږ په نفت او ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو چې تقریبا یو مثال زه در کوم د افغان تاجک پروژه ده. هغه کې شپېته میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوی دی او یو صبر مکیږي چې انشاءالله تر دوه د نیمایي تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې مونږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونونه ډالر عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې مونږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده چې په روان هفته کې مونږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو مونږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن مونږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
Thank you. سر وای